ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډېره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې کړې، خو په پیل کې خبرونه او راپورونه هم لرو. د افغانستان حکومت وایي له کورونا وایرس او وسلوالو مخالفانو د ولس ساتنې ته ژمن دی. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر چین واوښت. په سوریه کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت له وسلوالو مخالفانو او کورونا وایرس څخه د ولس ساتنې ته ژمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرژوبلي په اړه د یونما د درې میاشتني راپور تر خپرېدو وروسته دا خبره وکړه. د یونما د راپور له مخې د 2000 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې 503 ملکیان وژل شوي او 78 نور ټپیان دي. د راپور پر عکس العمل کې د افغانستان د ولسمشرۍ مرستیال وایان دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل،
موږ منو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپل خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته په ویلي کلی پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دی دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کرونا وایرس د ستونزی او د تیبی وسایلو په ګډون د بشری مرستو په اړه خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وویل د افغانستان له بندنیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د حلو زلو او د افغان سیکانو د خوندیتوب په اړه هم خبري کړي دي. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سیکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 تنه ووژل شول او لشته لږه اته نور ژوبل شول. داعش وسلوالی سختریزی ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د هرات ولایت له محبس څخه اویا تنه بندیان خوشی شول. د محبسونو د تنظیم د چارو اداره وایي دغه بندیان په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت خوشی کیږي. د دې ادارې وایان فرهاد بایانی پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل د جمهوری ریاست د فرمان له مخې د بندیانو لومړۍ ډله پرون خوشی شوه.
تعداد 70 تن زندانیان از زندان ولایت هرات
اویا تن بندیان د ټاکل شوی کمیسون لخوا د دوی د دوسیو تر ارزونې وروسته د خوشی کېدو وړ و پیژندل شول او د هرات له محبسه د دوشنبه په مازیګر رسمن خوشی شول. د محبسونو د تنظیم ادارې وایندوی د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 6,000 بندیان د دوی د دوسیو تر ارزونې وروسته له زندانونو خوشی شوی دي. په پام کې را د ولسمشر د فرمان له مخې له بیلابیلو محبسونو سباندې 2,000 بندیان د غویی د اتمی په مناسبت او د کرونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په خاطر خوشی شي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ را تګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن سه شنبه وویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لار کې له باره ډک شي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا د ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د پاکستان د سند ایالت د والی یا گورنر د کورونا ټیسټ نتیجې وښوده چې نو موړی په دی وایرس اخته دی. عمران اسماعیل پرون دوشنبه اعلان وکړ د ټیسټ نتیجه چې یو ورځ مخکې کړې و مثبت ده. د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له دې وایرس سره به مبارزه وکړي. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ورځ بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیق کیږي. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. رسمي راپورونه وایي تر پرون دوشنبه پورې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80,000 واوښت. په دې ډول چین د روسیې په پرتله د کرونا وایرس 15,000 کمې پیشې ثبت کړي دي. په روسیه کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر 800 ته نږدې شوی دی. یوازې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې په کورونا وایرس 30 کسان مړ شول. روسیې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې عمومي قرنطین اعلان کړی او دغه وضعیت د همدې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي. یو څارونکي ډله وایي په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی حمله کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د حمله پرون د پلازمېنې دمشق د جنوب په مربوطاتو کې شوې ده. د ادارې ویلي د توغندو په دې حمله کې هغه سنگرونه ویشتل شوي چې په ایران او په سیمه کې د ایران په نیابتي ډلو پورې اړوند وو او څلور وسلوالې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې د وژل شویو ملیشو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د شکېدو هیله لري. ډونالد ترامپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه. د وویل دقیق نشوالی خو د نوموړي له روغتیايي حال خبر ده یو هیله لري چې ښه بشي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبله اوازې خپرې شوې چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل شوی. او د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي قطب کې د مقابلې د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړل. ولادیمیر باربین پرون دوشنبه وویل امریکا په دې ډول غواړي پر سیمه تسلط ترلاسه کړي. تر دې څو ورځې مخکې واشنگټن د ګرینلند لپاره چې د ډنمارک د شاهي هیواد یو کورواکي سیمه ده د 2,100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې د پکیج اعلان وکړ. واشنگټن په عین حال کې د ګرینلند په مرکز نوو کې د خپل کنسولګری چې په 1953 میلادي کال کې تړل شوی و د بیا پرانستلو د پلانونو اعلان هم وکړ. ولادیمیر باربین د ډنمارک لپاره د امریکا د سفیر کارلا سانډس پر وروستیو څرګندونو هم نیوکه کړې ده. میرمن کارلا په شمالي قطب کې د روسیې فعالیتونه تهاجمي او د سولې د ټینګولو د هغو هڅو د لارې خنډ بللی و چې لویدیځې مخ ته وړي. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورسته راپور شي چې د ملکی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عمومي اوربان تر کړه. د بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جګړې شکیل ورخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی سپارښتنې لپاره غورځولې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم به میاو وستوالې حمله دوام لري چې ډیر زیانې ملکیانو ته اوړي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر ټاکن ورکون کوي غني. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د 2000 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکیان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل سوي چې په دغو 533 وژل شوو ملکیانو کې 105 ماشومان دي. د دغه راپور په عکس العمل کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي دمړیتوب د خلکو ساتنه ده. ځکه ملکي تلفات ورته په هیڅ ډول د قبول وړ نه دي او د ملکیانو د ساتنې په هدف یې د ځانګړو میکانیزمونو په ایجاد سره مؤثر فعالیتونه کړي دي. موږ ژمن یو چې د مخالفینو له جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د یونامه راپور رد کړي او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. بلخو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري. دغه کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې به می چاودنې وسلوالې حملې او نورې پیښې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته رسیږي. دغه کمیسیون مرستیال وین ذبیح الله فرهنگ پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل
په دې خاطر چې ملکی تلفات ډیر دي موږ هم په دې برخه اندېښنې لرو او غواړي چې ټول خلونو له جنگ نه باید آتش بس وکړي او پراتلون کې مونږ ان شاء الله د تلفات او د جګړه جرمونو او د ټول مشکلات چې تر اوسه متاسفانه په دې خاوره دي کاهش باید پیدا کړي.
د افغانستان حکومت وایي د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې نه دي کمې سوي. طالبانو په دې موافقه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، هغه څه چې د حکومت په باور عملي سوی نه دی. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر 2800 زیاتې حملې کړې دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ورځ په دې اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د سولې ولسي حرکت بیا بیل نظر لري او وایي په کار دا وه چې دا موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وای. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
للوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سوی وای، ځکه چې دلته جګړه د دغه دواړو خونو ترمنځ ده. دلته وژنې هم د دغه دواړو خونو ترمنځ دي، دلته تاوتریخوالی هم د دوی ترمنځ دی. یعنی افغان لوري کلونه کلونه کې سره ښکیل دي، امریکایان دلته یوه بهانه ده، یوه پلمه ده. ښه دا و چې په قطر کې طالبان او افغان حکومت پریکړه کړې وای او دغه جګړې ته جګړه پای ته رسولې وای او دوی قربانۍ اعلان کړې وای.
جمهوری ریاست د یوناما تازه راپور ته په اشاره وایي په هیواد کې د ملکی خلکو د ژوند د ساتنې لپاره یوه سرتاسري او دوامداره اوربند سمدستي او جدي اړتیا موجوده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت یو ار بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه نامعقوله وبلله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په هم مرسلین ارسلا درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، آیا افغانستان پر دویمه سوریه بدلیږي؟ وړاندې د تصویري رسنیو ځینو اعلانونو ته اشاره شوې او لیکلي دغه اعلانونه د یوې نوې استخباراتي خطرناکې لوبې د پیل خبر ورکوي. سرمقاله لیکونکی لیکي په دې اعلانونو کې د افغانستان له نقشې سره یو او بل لور ته د داعش او فاطمینو بیرغونه خپریږي او خبرداری ورکول کیږي چې د افغانستان ګاونډیان د همدغو ډلو په لاس غواړي هیواد برباد کړي. وړاندې ټینګار شوی د دې خطرناکې لوبې د پیل او ذهنیت جوړولو لپاره څومره استخباراتي دقت شوی دی، ځکه د ورځپاڼې په باور دغه اعلان داسې مهال خپریږي چې افغانستان او نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان دی. د همدې کورونا په تړاو د پروګرامونو په لړ کې چې ډېر لیدونکي او اوریدونکي لري دغه اعلانونه خپریږي چې د کورونا په اندېښنو ډوبو اذهانو ته ورو ورو د فاطمینو او داعش ډلو د شتون او د هغو د ورانوونکو موخو تصویر ښیي او د اورونو او وحشتونو تصویرونه تکرارېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور یو تریخ واقعیت دا دی چې داعش او فاطمیون افسانې نه دي، واقعیتونه دي، خو دواړه د استخباراتي لوبو زیږنده دي او دغه اعلانونه د همدې استخباراتي لوبې د بل پړاو د پیل نښې دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي د داسې اعلانونو خپرېدل د یوې بلې بدمرغي جګړې د پیل نښې دي، خو په وینا یې دا چې حکومت په دې لوبه کې څومره ښکیل دی معلومه نه ده. هشتسو ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ډیری خلک د کورونا ویروس له امله په کورونو کې قرنطین دي، کابل ته د راتېرې شوې برېښنا ستنې د هغو کسانو له لورې چې حکومت یې طالب پلوه یادوي چاودنه ورکول کیږي. وړاندې راغلي د روژې په دغو شپو ورځو کې اکثره جوماتونه برق نه لري، لمونځ کوونکي اړ دي په تیاره کې لمونځ وکړي او روژتیان په سخت وضعیت کې روژه نیسي. سرمقاله کې راغلي د برېښنا د دغو مزو په پرې کولو سره اکثره ناروغان په تیاره کې سختې شېبې تیروي او هغه تعلیمي مرکزونه چې د کورونا له امله آنلاین یا د انټرنیټ پرمټ درس ورکوي له زده کړو بې برخې شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان د دې وضعیت مسؤول دي او باید وضاحت ورکړي چې د برېښنا د ستنو په وړاندې جګړه کوم اساسي شرعي او منطقي دلیل لري. که څه هم طالبانو د برېښنا د پایو نړول رد کړي، خو سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح شوې چې له طالبانو پرته په هیواد کې د دغه کار توان بل څوک لري او په وینا یې افغانان په دې پوهیږي چې د روان وضعیت مسؤل څوک دی او اصلاح ورځپاڼې بیا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډیرېدو اندېښنه ښودلې.